السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې، نن یک شنبه ده. د غبرګولی یا جوزا څلورمه د مې میاشتې 15مه. د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخاباتو ته یوازې 40 ورځې پاتې دي. په دې خبرونه کې چې خبري برخې دېش دقیقې د پوراپورونې کوري چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې لپاره علني غونډې پیل سوې. د سیمې انړۍ په خبرونو کې راځي چې د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د لویدیځ غاړې د کتنې پر مهال د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د هغه کړکیچ چې د ورځ تر بلې د نه منلو وړ دی د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. په اوکراین کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. دغه انتخابات به داسې حال کې کیږي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د ختیځ پر ډیرو سیمو کنټرول لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له نجیبې زمان څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي اوو میشتو پولیسو څخه درويشتې بیرته خوشې سول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د شکایتونو د څېړنې علني غونډې جوړې کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي چې پرون په مالدیو کې په یوه ترافیکي پېښه کې ژوبل سوي وو له روغتون څخه رخصت سول. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د هغو اوو میشتو افغان پولیسو څخه چې په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي وو درويشت تنه یې بیرته خوشې سول. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتان ازادي راډیو ته ویل د دغه ولسوالۍ د سپین ږیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د اوو میشتو نیول سوي افغان پولیسو څخه درويشت تنه یې بیرته خوشې سول. ښاغلي فروتان زیاته کړه چې څلور تنه نور پولیس په نامعلوم علت تر اوسه نه دي خوشې سوي. تېر اونۍ وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله وکړه. ولسوالۍ یې ونیول او وشتنه پولیسي له ځان سره یوړل. دغه ولسوالي وروسته د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته ونیول سول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د شکایتونو د څېړنې علني غونډې جوړې کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډو کې به 2500 شکایتونه وڅېړل سي.
په مجموعي ډول 1430 شکایتونه د ولایتي شوراګانو د لومړنیو پایلو په ارتباط مترلاسه کړي. 1230 نور شکایتونه د استیناف قضایاو په شمول له پخوا څخه موجود و چې په عمومي ډول به موږ 2300 شکایتونو ته رسیدګي وکړو.
هغه وایي دغه شکایتونه د بیلابیلو ولسوالیو څخه د تقلب په اړه را رسیدلي دي. د ښاغلي محسنی په وینا دغه شکایتونه به په دریو مرحلو کې وڅېړل سي چې د ولایتي شوراګانو پر وروستیو نتایجو به اغیز ولري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي چې پرون په مالدیو کې په یوه ترافیکي پېښه کې ژوبل سوي وو د مصطفی آزاد زوی پرته له روغتون څخه رخصت سول. د فوټبال ملي ټیم تخنیکي مشاور علي اسکر لالي ازادي راډیو ته ویل د لوبغاړو روغتیایي وضعیت داسې نه دی چې د سې شنبه په ورځ په فلپین کې په سابقه کې ګډون وکړي. ښاغلی لالی پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې تر اوسه هیڅ چا دغه لوبغاړو پښتنه نه ده کړې. د فوټبال ملي ټیم د غړو موټر د شنبه په ورځ په مالدیو کې ټکر وکړ. په دغه پیښه کې د ټیم کپتان اسلام امیری، بلال ارزو، فیصل سخیزاده، مصطفی آزاد زوی او آرش عاطفی، یوسف کارګر د فوټبال ټیم مشر، د ټیم مدیر فرید مولایی او سید علی کاظمی برسیرن ټپیان سول. او رستی خبر د کونړ امنیتی چارواکي وایي د پاکستان لوري د کونړ پر دنګام ولسوالی اته توغندی وشتل سوي دي. دغه ولایت امنیه قماندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته ویل دغه راکټونه نن سهار وشتل سوي چې تلفات نه لري. شاغلی سید خیل وایي په تیرې اونۍ کې د پاکستان لوري د کونړ پر شیګل دنګام او سرکانو ولسوالیو نږدې سل توغندی وشتل سوي دي. تیرې اونۍ د پاکستان، افغانستان او ناتو ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د پاکستان لخوا پر افغانستان د راکټي حمله پر بندولو هم خبري سوي. دا وتر دي د مکورني خبرونه. بهراني خبرونه له نورياس نوري څخه واوري.
په اوکران کې نن د جمهوریت ریاست انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې روسي پلاوی بیلتون پالي د ختیځ پر ډیرو سیمو کنټرول لري. د اوکران چارواکو ویلي چې په دونیسک او لوهانسک به د رایو ډیر مرکزونه پرانستل شي. د اوکران سرپرست صدر اعظم ارسنی یاتسینوک ویل دغه انتخابات به په ختیځ کې د ثبات ټینګېدو لپاره لومړنی ګام وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اوکران له نوې ادارې سره به کار کوي. کیف موسکو د بیلتون پالو په ملاتړ تورنوي. د اوکران د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې تنو ځانونه کاندید کړي دي. نظر شمیرنې ښیي چې میلیارډر پیترو پورو شین که به له ټولو مخکې وي خو اکثریت رایه به چې د انتخاباتو د لومړي دور د ګټلو لپاره ورته اړتیا ده ترلاسه نشي کړی. د هغه نږدې سیاله پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکا ده چې ډېره شاته ده. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وبخښي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف به په داسې حال کې له کریمیا څخه د ورځنۍ کتنه پیل کړي چې په اوکراین کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. میدویدف به نن په سیوستاپول ښار کې د مهاجرت دفترونو ته چې د سیمې اوسیدونکو ته روسي پاسپورټونه ورکوي ورشي. د میدویدف دفتر وویل نوموړی به د دوشنبې په ورځ د تورې بهیرې د ماشومانو له یوه مرکز څخه هم لیدنه وکړي. دا به کریمیا ته د مارچ له میاشتې راهیسې چې د اوکراین دا ټاپو وزمه د روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړ د میدویدف دوهم سفر وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې میاشتې په پیل کې په سیمه کې د بری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس له لویدیځې غاړې څخه د کتنې په مهال د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د هغه کړکۍ چې د ده په وینا ورځ تر بلې د نه منلو دی د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس نن په بیت لحم کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او د سولې د ټینګېدو لپاره د دو دولتونو د جوړېدو د حل لارې پر بنسټ د هڅو او نوښتونو د ګړندي کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. پاپ وروسته په بیت لحم کې هغې کلیسا ته نږدې چې مسیحیان د حضرت عیسی د زیږېدلو ځای بولي په یوې لویې میدانۍ کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ له اردن څخه د هلیکپټر په ذریعه مستقیما بیت لحم ته ولاړ. نوموړی لومړنی پاپ دی چې د اسرائیل خاورې ته له داخلېدو پرته مستقیما لویدیځې غاړې ته ځي. پاپ فرانسیس به وروسته تل ابیب او له هغې وروسته بیت المقدس ته لاړ شي. د بلجیم چارواکو په بروسل کې د یهودانو پر یوه موزیم د خونړي برید وروسته چې پکې درې تنه ووژل شول په هیواد کې د یهودانو د ځایونو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په دغه پیښه کې د څلورم ټپي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. پولیسو وویل هغه کس چې له دغې حملې وروسته نیول شوی و له تورونو پرته خوشي شوی دی. د یو بل مشکوک کس د نیولو لپاره عملیات روان دي. د یهودانو دغه مرکز د بروسل له ګڼه ګوڼې په ډکه مرکزي سیمه کې پروت دی. د چین په جنوب کې د سختو سیلابونو له امله دولس کسان وژل شوي. د چین سینخوا خبري اژانس وایي د ګواندونګ ولایت په قیونګیان کې سیلابونو شاوخوا 650,000 کسان اغیزمن کړي او 3,300 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د راپور له مخې دغو سیلابونو 293 میلیون ډالر تاوان رسولی دی. دغه راز په شیطان ښار کې له 600,000 زیات کسان د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري ځکه سیلابونو د اوبو ذخیرې ویجاړې کړي دي. په لیتوانیا کې نن د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. ویل کیږي چې د لومړي دور ګټونکې دالیا گریباس کیتیبا دغه انتخابات وګټي. د هغې رقیب کین اړخی سوسیال ډیموکرات زیګمناتس بالسیټیس دی. گریباس کیتیبا په اوکراین کې د وبخې گریباس کیتی په اوکراین کې د روسي پر اقداماتو په ښکاره انتقاد کړی چې په دې کار سره په هیواد کې چې د سړې جګړې په جریان کې د موسکو په کنټرول کې خپل محبوبیت زیات کړی دی. گریباس کیتی اقتصاد پوه ده چې په پخواني شوروي اتحاد او امریکا کې زده کړې کړې دي. نوموړي د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په ګټلو سره لومړنۍ ښځه ده چې د لیتوانیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه څه باندې 2,500 شکایتونه په علني غونډه کې څېړي.
تمامی اسناد نمایش میشه و شکایات کسایی که شکایت هایی را درج کرده میده میشه و در نهایت زمینه تصمیم گیری خواهد شد.
د کندز ولایت په علی آباد او چرده ولسوالیو کې پر بیوازلو او کندو ښځو څه باندې 800 چرګې ویشل کیږي.
د دې چرګانو چې موږ هغه کې لکه خرڅې کوو دولت قلم کتابچه پایپوش نشته رسیدلی.
د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. د اوکراین پر وضعیت هم راپور درته لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته خبريږي. دا اونۍ د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې په اړه پکې خبرې کیږي. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه باید څه باندې 2500 شکایتونه په علني غونډو کې وڅېړي. دغه کمیسیون وایي نن ازادي رادیو ته وویل دغه شکایتونه به په نږدې راتلونکي کې د رسنیو، مدني ټولنو او د کاندیدانو د استازو په حضور کې وڅېړل سي. له بلې خوا ټیفا یا د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له علني غونډو وروسته د انتخاباتو له څارونکو ادارو سره وروستۍ نتیجې شریکې کړي. جزئیات د صفی الله ستنګزی په رپورت کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شکایتونه به د دې انتخاباتو په وروستیو نتایجو اغیز ولري. دغه کمیسیون چارواکي وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه باید څه باندې 2500 شکایتونه په علني غونډو کې تر څېړنې لاندې ونیسي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمامي اسناد نمایش میشه و دفاعیات کسایی که شکایت های را درج کرده
ټول اسناد خودل کیږي او د هغه کسانو دفاعیات چې شکایتونه ثبت کړي او ریدل کیږي بل اخر په اړه پریکړه نیول کیږي. کچیر د شکایتونو څېړنې او رسیدګۍ څخه وروسته رائے باطل شي او د زینو کاندیدانو رائے زیات شي دا به قطعاً په وروستۍ نتیجې اغیز پریږدي. ښاغلی محسنی وویل چې علني غونډې به د ولایتي شورا د کاندیدانو، رسنیو او مدني ټولنو د استازو په حضور کې جوړې شي او د کاندیدانو استازو ته وخت ورکول کېږي څو ورنه د شویو شکایتونو په اړه دفاع وکړي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج د سور په 13مه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شول. د ابتدایي نتایجو له مخې 455 تنو ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کړ چې پکې یو نوی خزي او 301 شپېته ناري ندي. له بلې خوا ټیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دې پروسې د شفافیت په خاطر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید وروستي نتیجه په انتخاباتو کې له ښکېلو ادارو سره شریک کړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل
جلساتو کې برگزار میشه باید
کومې غونډې چې ترسره کیږي باید وخت مخکې له مخکې د انتخاباتو له ټولو مخته وړونکو ادارو په تیرو څارونکو سره شریک کړي. کاندیدانو ته ډیر وخت ورکړي چې لږ تر لږه استدلال وشي کړي. همدارس کومې پریکړې چې دوی صادروي باید د نورو په مخ کې وي چې د شفافیت د تضمین په برخه کې ډیر مرسته کولای شي. وروستۍ پریکړه چې کومه د دوی لخوا نیول کیږي که هغه هم د انتخاباتو له مخته وړونکو او څارونکو ادارو سره شریک کړي سو معلومات حاصل شي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شکایتونو په برخه کې دوی څه پریکړه کړې ده. یو ځانګړي کاندید ته د رای ورکولو په خاطر د خلکو اړیستل، د ولایتي شورا د ځینو کاندیدانو د رایو کم شمیرل، د رای ورکونې په پروسه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو لاسوهنه د هغو شکایتونو له ډلې دي چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت شوي دي. تمه ده د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج د رواني جوزا میاشتې په 12مه نیټه اعلان شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو وردل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه څه باندې 2500 شکایتونه په علني غونډو کې څېړي. د ولایتي شوراګانو او ولسمشري ټاکنې دوري یا حمل پر شپږمه وسوي. د ولسمشري یو کاندید هم 50% جمع یو رای ونه ګټلې او ټاکل شوی چې دویم ځلي انتخابات 40 ورځې وروسته ترسره شي. د کابل چپرسوانو هم پر راتلونکو انتخاباتو تبصرې خبرې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورسپانو د انتخاباتو د دویم پړاو او په دې برخه کې د ستونزو او خندونو په اړه مطالب خپاره کړي. محور غیر دولتي ورسپانې خپل سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې په ولایتونو کې به حساس انتخاباتي مواد څنګه ساتل کیږي. د سر مقاله لیکوال وایي د انتخاباتو په لومړي دور کې هم ویل کېدل چې په ولایتونو کې ځینې انتخاباتي مواد پټ شوي وو او وروسته د یو مشخص کاندید په ګټه وکارول شول. لیکوال لیکي یوازې د رایو پاڼو د ساتنې موضوع نه ده، بلکې تش صندوقونه، رنګ، محافظتي کڅوړي او حتی عادي انتخاباتي مواد هم کولای شي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز ولري. د محور د سرمقالې د لیکوال په باور د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو لیږدول هم ډیر مهم دي چې باید په ډیر احتیاط سره ترسره شي. ویسا غیر دولتي ورسپانې د دویم دور انتخاباتو کاندیدانو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبرداري خپور کړی چې وایي کنافزه قوانین دوی رعایت نکړي نو د کاندیدای حق به ترې واخلي. په دې اړه مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور له قوله ویل شوی چې دواړه کاندیدان او د هغوی ملاتړ کوونکي باید قومي، نژادي، مذهبي او سمتي مسایلو تلمن ونه وهي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې کاندیدان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټول لایحه او اصول د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې په پام کې ونیسي او هغه مسایلو ته شا کړي چې حساسیت پارونکي او د ملي ګټو خلاف دي. دنیا ورسپانې هم پر همدې موضوع یو لیکنه خپره کړې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په حواله لیکلي چې قومي، سمتي، مذهبي او داسې نور مسایل دي تیر نشي. د ورسپانې خپل سر مقاله د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو په اړه لیکلي. د سر مقاله لیکوال لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په ناڅاپي ډول امنیتي ستونزې او د سړي تښتونو پیښې زیاتې شوې چې دا کولای شي د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. د دنیا د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان په شمال کې وموندل شي چې څوک ناامنیو ته لمن وهي او ولې غواړي چې د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې په دویم دور انتخاباتو کې به هم خلک بریالي وي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د هڅې روانې دي چې د افغانستان دویم دور انتخابات سبوتاژ یا ګډوډ شي، خو لیکوال ډاډ څرګندوي چې د افغانستان خلک اوس د دښمنانو پر دسیسو پوه شوي او هرومرو به په دویم دور انتخاباتو کې له خپل پراخ ګډون سره د هغوی توطیعې شنډې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تازه خبرونه او راپورونه د غرض ښکلي عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم پیدا کولای سي چې پته یې د facebook.com/azadiradio. پرون په خوست کې د فکری رغونې او عامه پوهاوي تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې ویناوالو په خپلو خبرو کې فکری رغونه له دې کبله مهمه ګڼله چې د تیرو جګړو پر مهال د خلکو په منځ کې ملي یووالی او ملي اعتماد هم زیانمن شوی دی. تفصیل له نجیب الله الوخیل څخه اوري.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د جګړو او پراخو مهاجرتونو له کبله د خلکو ترمنځ ملي یووالی او ملي اعتماد ته زیان رسیدلی او تر اوسه هم خلک د خپل هیواد پر وړاندې خپلو فردي او هیوادنیو مسؤلیتونو ته پوره نه دي ځیر شوي. نو د ولسونو فکري رغونه او عامه پوهاوی د دې لامل ګرځي چې د خلکو عامه فکرونه د ملي ګټو پر محور راوڅرخو او دا ډول فکرونو ته بیا وده او پرمختګ ورکړو. یاد څرګندونې خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول وري تیر ورځ آزادۍ رادیو سره په هغه یو ورځنی سیمینار کې پډاګه کړی چې د خوست دولت مقام له خوا د فکری رغونی او عامه پوهاوی تر عنوان لاندې جوړ شوی و.
اول مرجئ ته اړ چې ټول افکار د ملي ګټو پر محور عیار کو او هڅه به مداوي چې دغه شی افکار وده وکړي او پرمخ لاړ شي. او د بل لوري څخه دغه افکار چې موږ غواړو محوري کو د یو د ګټو د ملي ګټو پر بنسټ باندې هغه باید خلک وپوهوو، عامه پوهاوی باید ترسره شي.
د فکری رغونې او عامه پوهاوي سیمینار کې چې مدني فعالانو او ځینو حکومتي مسؤلینو برخه اخیستې وه، یوه برخه یې د خوست د وروستیو څلورو کلونو پرمختیاو او د بیا رغونې په ډګر کې موجودو ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه. د خوست دولت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریلي روان وویل چې په دې سیمینار کې د اتو مهمو سکتورونو پرمختیاوې او ستونزې په تفصیل سره په ډاګه شوې.
د زیربنا، زراعت، پوهنې، روغتیا، ټولنیز خوندیتوب، امنیت، اقتصادي حاکمیت، بلکې په ټولو سکتورونو کې چې د بیا رغونې کومې پروژې تطبیق شوې دي یا د بیا رغونې کومې پروژې پلان شوې دي او یا د بیا رغونې کومې پروژې تر کار لاندې دي، د ټولو پروژو په تفصیل سره پکې یادونه شوې ده.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د خوست پرمختګونو په بهیر کې د ولسونو ونډه او همکاري وستایل او زیاته کړې چې د خوست امن او د خوست پرمختګ د ولسونو د عملی همکاري بیلګه دي.
زه نن اطمینان در کوم چې د خوست هر وګړی هم پولیس دی او هم ملي اردو ده او هم د دې وطن دفاع کوي. په دې سرحدونو کې چې دا خلک پراته دي، دا صرف هلته وخت نه تیروي بلکې خپل د خاورې د کونج کونج دفاع کوي.
کتون کې دیات سیمینار مواد او نتیجې دې کبله ګټوري بولي چې دا به د راتلونکو سیمه ییزو ادارو د چارواکو سره د کاري لومړی توپونو په ټاکلو، د برنامو په دوام او د نویو پروژو او برنامو په پلي کېدلو کې د یو اغیزمن لارښود رول ولوبوي.
د افغانستان په شمال کې د سری میاشتې چارواکي وایي چې دغه اداره د 200 بېوزله ماشومانو د جذب ظرفیت لري تر څو وروسته له دوو کلونو د دوی د برنامو په تطبیق سره پر ځان بسیاسي. د دې ادارې چارواکي ادعا کوي چې د ازادي راډیو د ورکو اجزانو د پروګرام له طریقه توانېدلی تر څو د ورکو زندانیانو او کورنیو ترمنځ اړیکه ټینګه کړي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف څخه رپورټ لري.
د شمال ژوند سره میاشتې پام راستون کې سباند 200 ماشومان د خپل کورنۍ له نورو غړو سره ګډ ساتل کیږي او دوی ته د تحصیل د زمينه برابرولو ترڅنګ د کورنۍ نورو غړو ته هم د مسلکي او حرفوي زده کړو زمينه برابر شوې ده ترڅو د دوه کلونو پترس کې خود کفا او ټولنې ته وړاندې شي. د د شمال سون اسری میاشت مرستال محمد حسین حساقزی وای چې د اسری میاشت اداري مسولیت یوازې لا طبيعي پېخو ورسته اسب زپلو خلکو ته مرسته رسول نه دي بلکې فعالیتونه د سړک لا غاره د سوالګرو ماشومانو راټولولو به سرپرسته ماشومانو ته تحصیل د زمینی برابرولو او صحي خدماتو ته هم ځنګړې شوې دي د دې ادارې مرستال وای چې تر دمه څه باندې 200 به سرپرسته ماشومانو د چسپ ورتیا هم لري ترڅو یې وروزي او وروسته له دوو کلونو خود کفاش
به تعداد تقریبا
موږ 200 ماشومانو د جذب ظرفیت هم لرو چې د خپلې کورنۍ سرپرست غړي یې په جنګونو کې له لاسه ورکړي او یې هم سرپرست نه لري دوی به له خپلو کورنیو سره په مرستون کې ساتل کېږي او د حرفوي زده کړو تر څنګ ښوونځیو ته هم مرسته تقدیم کوي په دې مرستون کې یو ماشومه چې پلار یې شهید شوی او خپل د کورنۍ له اوو نورو غړو سره د دې ادارې په مرستون کې ساتل کېږي ازدی رادیو ته داسې وای اسمنم تمنا دی پلار می شهید شوی د خپل مورجان نور خويندو او ورونو سره می چې ټول اته کسانیو د تصادل کیکو مونږ ته پیسې راکوي خوخه مو خپل چې هرڅه مراونیول مکتب هم وایم دوه هم ټول کیږي هرڅه
میخله
لا بلوري د دې ادارې مرستال وای چې د نړۍ په هر محبس کې چې افغان ورک زندانیان په سر وړي دوی هڅه کوي چې د دوی او کورنوي ترمنځ د پیام په وسیله اړیکه ټینګ کړی چې په خپل دې کار کې اتیا سلنه بریالي شوی هم دي هغه د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته په اشاره وویل چې دوی توانېدلی د دې پروګرام په وسیله په ګوانتنمو او نورو بحرینی محبسونو کې د افغان زندانیانو او کورنوي ترمنځ رابطه برقراره کړی اوس مهال د شمال زون د مرستون په امریت کې شاوخوا 250 ماشومان د خپل کورنوي له نورو غړو سره په سر وړي چې دوی ته هم د تعلیم د زمینی ترڅنګ د کورنۍ نورو غړو ته د مسلکي او حرفوي زده کړو زمینه هم برابر شوې ده مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را جونه
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر دونیمو بجو وروسته خبريږي دا اونې د ماشومانو د خور زوکی یا سوې تغذی پاړه خبرې پکښ کیږي کته سي هم له ډاکټرانو پښتنه لري کولای سي چې پروگرام ته زنګ راو وهي خپل پښتنه مطرح کړي د ټلیفون شميري هغه وخت اعلان یې دغه راس کولای سي چې د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم خپل پښتنه راته ولیکي چې پاته ده facebook.com/azadirradio د کندز ولایت په علي آباد او چاردري ولسوالیو کې پر بيوازلو او کندو شوزو څباندي 800 چرګي وشل سي د کنن ریاست وې پر هاري کورنۍ څباندي 1.5 چرګي وشل سي ودي هغه شته چې دغه چرګي ورسېدلې وای کول سي لدی ورسره د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي اجمل آریان لسیمی رپورت را لېږلې
د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د باغداري او مالداري ملي پروژې له طریقه د کندز په چاردري او علي آباد ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې په 412 بېوزله کورنوي باندې چرګان وویشل شول د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور عامر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه خوځو ته چې زیاتره بېوزله او یا هم کندې دي د چرګانو ساتنې په برخه کې دوی ته روزنه هم ورکړل شوې دي
په بخش مالداري کې په دوه ولسوالۍ کندز چې عبارت د چاردره او علي آباد دي هلته د مستفیدینو ته دوی ترینینګونه ورکړي دي نن یې ورته د چرګانو د خوراکي لپاره دانه وسایل آبخوره او واکسین او دوا او نور شیان چې ضرورت دي هغو ته توضیح کوي
هغه وویل چې په دې پروژه کې په هرې کورنۍ باندې 1.5 قطع چرګان ویشل کیږي چې په اول سر کې به د میاشت 3000 افغانۍ عاید ولري او د وخت په تیریدو سره به دا ګټه نوره هم زیاته شي
حدود تقریبا 1.5 قطع چرګان هر فامیل ته توضیح کیږي چې دوی نه په پاینده کې دوی سره کار کوي چې تر څو دوی وکولای شي د چرګانو د پرورش لنګانه د خپل د فامیل د اقتصاد لپاره کومک او همکاري وکړي
په ورته وخت کې هغه خزه چې د چرګانو ساتنې په برخه کې روزنه لیدلې د دولت له دې مرستې څخه ډېر خوشاله دي یو تن له دوی څخه چې زرمینه نومیږي نو موړې د چاردري ولسوالۍ اوسیدونکو دا وایي
تر دې یو چرګ به مونږ کې نه ول 15 پک چرګي به کول هغه هم خاص کړی اولاد ته به مې پکو شو واستې شو نو ما دا خو دې چرګان نه پک دې چرګان چې مونږ غاډې ټول خرڅې کو دولت قلم کتابچا پایپوش نشته رسیدلی شي درته کول شي چې دا نه واخلې او شی واخلې مونږ ډیر په دې خوشاله ډیر کومک دی
په همدې حال کې د کرنې وزارت د چرګانو د څنګ مشر ډاکټر شاکر الله شاکر وویل چې دوی یو بل پروګرام تر لاس لاندې لري چې په نږدې راتلونکو کې به په هرې بې وزلې کورنۍ لسلو نیولې تر زر قطې چرګانو ویشلو لړۍ به هم پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د مستلام مرکز نه شمال لور ته 25 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده. یا د ولسوالۍ په دنګ غرونو کې اوږده پرته ده. خو د پسرلي دره رسېدو سره هوایي مرغانو دغې درې ته مخه کړې ده چې الینګار ته یې ښکلا وربخلې. په دغو مرغانو کې لګلګان، هیلۍ او ځانې شامل دي چې له سپینو واورو دغه ځان لي کلي که د سیند غاړو ته راپرېوځي. خو دلته ښکاریانو چړونو کې ډنډونه جوړ کړي دي. خو کله چې دغه مرغان په ډنډونو کې کښېني ښکاریان بیا پرې ناکاره ډزې کوي چې په دغه کار باندې د مرغانو نسل بیخي له بای نه ځي. او بله خبره د پټه پاتې نه شي چې یاده ولسوالۍ لوی سیند لري. په دې سیند باندې خپل سري خلک ماهیانو ته شاد کوي، یا دوا چوي او اوبه هم خرابوي. خو یو څو کاله مخکې کرزي یوه بیانه خپره کړې وه، خو چا پرې عمل نه دی کړی. خدای دې وکړي چې زما دغه خبر خور شي او عمل پرې وکړي.
یو اوریدونکی د مرغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کوله. په اوکراین کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د رایې ورکول روان دي. دغه انتخابات په دې هیواد کې دروس پلوي ولسمشر لری کېدو درې میاشتې وروسته ترسره کیږي. ګڼ اوکراینیان په داسال کې خپل راتلونکي ولسمشر ته رایې ورکوي چې د دې هیواد د ختیځ د دوو سیمو ډېره برخه د روس پلوه بلتون غوښتونکو په واک کې ده. د اوکراین د انتخاباتو په اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
راپورونه وایي د رای ورکولو په اړه لومړنۍ نښې ښیي چې په پایتخت کیف او د اوکراین په لویدیځو سیمو کې ډیر خلک په رای ورکولو کې برخه اخلي. خو په ډونیس کې سیمه ییزه اداره وایي په دې سیمه کې له 2430 رای ورکولو مرکزونو څخه 426 پرانستي و چې له دې څخه هم هیڅ یوې خپله د ډونیسک په ښار کې نه و. همدارنګه د ډونیسک د ګاونډۍ سیمې په مرکز لوهانسک هم د رپورټونو له مخې رای نه دي ورکړل شوي، خو داسې ښکاري چې په سیمه کې ځینې مرکزونه پرانستي دي. د اوکراین سرپرست صدر اعظم ارسینی یاتسینو کویلی د هیواد په ختیځ کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره به انتخابات لومړنی ګام وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اوکراین له نوي حکومت سره به کار کوي. کیف پر مسکو تور لګوي چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره 13 کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د خوږو جوړونکي میلیاردر پیټرو پورشینکو تر نورو مخکې دی، خو ګمان نه کیږي چې غوڅ اکثریت رایې ترلاسه کړي چې په لومړني پړاو کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د نوموړي نږدې سیاله پخوانۍ صدر اعظم یولیا تیموشینکو ده چې د نظر پوښتنو له مخې له پورشینکو ډېره وروسته ده. تیموشینکو د یکشنبې په ورځ له رای ورکولو وروسته وویل د دې وخت را رسېدلی چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د ناټو سره د دې هیواد د یوځای کېدو په اړه ټول پوښتنه وشي. که چیرې هیڅ کاندید په سلو کې له 500 زیاتې رایې ونه ګټي، نو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ به دویم پړاو انتخابات د جون پر 15 نیټه کیږي. د اوکراین صدر اعظم یاتسینوک د شنبې په ورځ په یو بیان کې اوکراینیانو ته وویل دوی مسؤلیت لري چې د یو شمېر هغو ډلو د ګواښونو او خبرداریو سربېره رایې ورکړي چې د نوموړي په وینا د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره یې له بهر ملاتړ کیږي. یاتسینوک وایي موږ باید د بهر څخه تمویل شو او مزدورو ډلو ته اجازه ورنکړو چې انتخابات ګډوډ کړي. موږ په بشپړه توګه د انتخاباتو مالي او قانوني برخه ډاډمنه کړې ده. ستاسو رایې به بیا د هیچا لخوا نقل کیږي. دا یوازې په تاسو پورې تړلې چې خپله پرېکړه وکړئ. دا به له لویدیځ څخه تر ختیځ او له شمال څخه تر جنوب پورې د اوکراین د خلکو اراده څرګنده کړي. یاسینوک وویل ډاډمن دی چې د انتخاباتو ګټونکي به له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ د تړون لاسلیک کولو ته لومړیتوب ورکړي. د اوکراین پخوانی مسکو پلوي ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د اروپایي ټولنې سره د دې تړون لاسلیک کول رد کړي و چې په دې هیواد کې څو میاشتې اعتراضونه راپورته کړل او هغه مهال پای ته ورسېدل چې نوموړی روسیې ته وتښتید. چارواکي وایي په زرګونو پولیس او داوطلبان یې چمتو کړي چې د انتخاباتو په ورځ ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادی یریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب نه دا عرض ورته کوم، خواهش ورته کوم چې په اکثره ولایتو کې چې څوک ودونه کوي 10 لکه 15 لکه افغانۍ، نو د غریبو خلکو وسه نه ورته کیږي. نو خواهش ورته کوم چې په هر ولایت کې پټول افغانستان کې په هر کلی کې داسې یو قانون پلی کی چې خلک وکولی شي چې خپل خور لور آیا پرده خوندی کی او هغه ځوان وکولی شي چې ځان ته واده وکړي او آئندہ جوڑ کی. اطلاعات و فرهنگ وزارت هیڅ کوم کار نه دی کړی. اطلاعات و فرهنگ وزارت کوم وخت کې په درد خوري افغانستان خلکو دپاره دا خواهش کوم ورڅخه چې د ټولو ولایتو کې خپل قانون پلی کړي او بس یو نر خوټه کړي د یو میرمن دپاره چې څوک واده کوي ادا کل دی یو لکه افغانۍ پنځوس زره افغانۍ نه پورته نه وي. بعضې ولایتو کې پنځلس لکه لس لکه تر پورې څلوېښت لکو کلدارو پورې ودونه شوي دي په هلمند ولایت مسکله ولسوالۍ کې. نو دغه کنترول د اطلاعات و فرهنګ وزارت مربوط دی. دا کنترول باید زر تر زره راولي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام مو اوریدئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته خپریږي. دا اونۍ د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې په اړه پکې خبرې کیږي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي، له نوریاس نوري نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د بدخشان ولایت چارواکي وایي د هغو اوو ویشتو افغان پولیسو څخه چې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي وو، درویشت تنه یې بېرته خوشې شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولایتي شوراګانو د شکایتونو د څېړنې علني غونډې پیل شي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډو کې به 2500 شکایتونه وڅېړل شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي چې پرون په مالدیف کې په یوې ترافیکي پیښې کې ژوبل شوي، له مصطفی آزاد زوی پرته نور له روغتون څخه رخصت شول. د فوټبال ملي ټیم تخنیکي مشاور علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو روغتیایي وضعیت داسې نه دی چې د سې شنبې په ورځ په فلیپین کې په مسابقه کې ګډون وکړي. په اوکران کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې روسي پلوي بیلتون پالي د ختیځ پر ډیرو سیمو کنټرول لري. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف به په داسې حال کې له کریمیا څخه نن دو ورځنۍ کتنه پیل کړي چې په اوکراین کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس له لویدیځې غاړې څخه د کتنې په مهال د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د هغې کړکۍ چې د ده په وینا ورځ تر بلې د نه منلو دی د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکو په بروکسل کې د یهودانو پر یو موزیم د خونړي برید وروسته چې پکې درې تنه ووژل شول، په هیواد کې د یهودانو د ځایونو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د چین په جنوب کې د سختو سیلابونو له امله 12 کسان وژل شوي دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
بله، تشکر از شما صالح صاحب، مانده نباشید. سلام و به این برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر همایون لودین، متخصص بخش داخلی اطفال. بسیار خوش آمدید شما هم دکتر صاحب لودین. امروز در مورد یک موضوع مهم دیگر صحبت میکنیم. سوء تغذیه در کودکان چیست؟ چگونه به وجود میآید؟ کدام کودکان بیشتر در معرض خطر هستند؟ یک مادر باید کدام نکات را مد نظر بگیره؟ و راههای وقایه و جلوگیری از سوء تغذیه نزد کودکان کدام هستند؟ همه اینها را در این برنامه صحبت میکنیم. در موردشان شما هم زنگ بزنین و هرچه سوال در این مورد دارید بپرسید. این هم شماره های تماس با ما 0700-822-755 و 0799-203-540. با این شماره ها هم می توانید با ما زنگ بزنید. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. سازمان صحی جهان میگه تخمین زده میشه که سوء تغذیه در بیش از یک سوم تمام علل مرگ و میر کودکان نقش داشته باشه. اما سوء تغذیه به ندرت به عنوان علت مستقیم مرگ و میر کودکان ذکر شده. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، دسترسی نداشتن به مواد غذایی مناسب، به خصوص در وضع فعلی که قیمت مواد غذایی رو به افزایش است، یک علت شایع سوء تغذیه است. همچنین شیوه های تغذیه نادرست مانند تغذیه ناکافی با شیر مادر، دادن غذاهای نامناسب به کودک و سهل‌انگاری در دادن غذای مغذی و مناسب به کودک در بمیان آمدن سوء تغذیه در کودکان نقش دارند. از سوی هم میکروب ها و بیماری ها به خصوص اسهال مکرر، سینه بغل، سرخکان و ملاریا روی تغذیه کودک اثر ناگوار میگذارند. دکتر صاحب لودین، بازم خوش آمدین. شما ساده و کوتاه که بگویید سوء تغذیه چیست؟ آیا یک بیماری است یا اینکه در سیر دیگه بیماری ها میتونه به وجود بیاید؟ خب همکار تکنیکی اشاره میکنه که دچار یک مشکل فنی هستیم و تماس ما با دکتر صاحب لودین برقرار نیست و میکوشیم که این تماس برقرار شود. در مورد سوء تغذیه در کودکان صحبت میکنیم، این که این بیماری چگونه بیماری است، چطور به وجود میآید، کدام کودکان بیشتر در معرض خطر هستند، یک مادر باید کدام نکات را مد نظر بگیره و راه های وقایه و جلوگیری از سوی تغذیه نزد کودکان کدام هستند. اما اینها را در امی برنامه در موردشان صحبت میکنیم. شما هم میتونین که زنگ بزنین و هرچه سوال در این مورد دارید بپرسید. با این شماره ها میتونین با ما در تماس شوین 0700-822-755 و 0799-203-540. لحظه یک شنونده داریم، بشنویم که کیست و از کجا زنگ زده، چی میپرسه. سلام علیکم مهربانی.
و علیکم سلام، جوره بخیری؟
سلامت و سی، لطفاً پشتنه بکی.
من از امی دکتر زبانی کنار معلومات نخیم، من هر شی که بخوریم و همیش هم خیلی بربادی میکنه. من گفتم این مسئله چیه؟
خب یک بار دیگه هم تکرار بکنه شما سوالتان رو.
من میگم که هر شی که بخوریم، نان بخوریم یا دیگه شی بخوریم، فقط همینطور بربادی میشه که بیشتر میشه، من همینطور خیلی مال فضا میکنه.
خب شما چند ساله هستین؟
من شاید 36 35 درسته باشه.
و چقدر وقت میشه که با این مشکل روبرو هستین یا دچار هستین؟
یک و نیم سال همینطور میشه.
خب تا لحظات بعد که تماس ما با دکتر صاحب برقرار شد حتما سوال شما را
معلومات بکنیم. خیلی خواهش میکنم.
خب یک لحظه شما لطفاً صبر بکنین که تماس ما برقرار شده با دکتر صاحب لودین. و اگر دکتر صاحب لودین شما صدای ما رو میشنوین، اگر سوال دارین از شنونده که همین لحظه روی خط است بپرسین لطفاً.
فقط تا پختنه کوم چې دا غساس نه پر شوب زمون د غورو چې کوم پر باندې ویلا دا د ورځې په کوم خاص وخت کې خاص خورو کې وی درد او سنور مشکلات فر لدی وکړه. آیا تاسو کوم دغه پربادی چې دی ویلا یا پرسو دغه دی دغه ورځ په سهار او ماخام په وخت کې د کوم خلوص نو وروسته خاص تاسو معلوم شي دی او دویم بل خبردار چې دی سر نور کوم مشکلات لکه
یا ډاکټر صاحب لودین با معذرت که صدای شما را قطع میکنم، تماس ما با این شنونده قطع شد. به صورت اگر توصیه دارین شما میتونین ارائه بکنین. در غیر این صورت میشه که در لابلای این برنامه در موردش صحبت کنین. اما حالا اگر بپردازیم به بحث اصلی این برنامه که سوء تغذیه است، ساده و کوتاه اگر توضیح بدین که سوء تغذیه چیست، یا یک بیماری است یا اینکه در سیر دیگر بیماری ها میتونه به وجود بیاید.
بله، بسیار یک موضوع خوبتر و مهم است. یقینا سوء تغذیه یک ام الامراض میگیم یا مجموعه امراض هستند که از اسباب مختلف به میان میان و اصلا ترین تاریخ شیست که سو به معنی بد است، تغذی زیاد و یا کم، هر دور ما سوی تغذی میگیم، یا افراد و تفریطی غذا و تغذی مقام سوی تغذی یاد میشن. یعنی مهم اینه که کسی که وزنش از نرمال که پسندتر ما همین موضوع رو کمی بحث میکنم زیاد باشن یا چاق باشن و خودش سوی تغذی است، و یا اگر وزنش کمتر باشن از نرمال و هم سوی تغذیش. نبایی ما نام ما میتونیم بگویم که افراد و تفریطی تغذیه مقام سوی تغذی یاد میشن.
یا تشکر، مفید بودین دکتر صاحب لودین. خب یک نکته مهم است در این بحث که برای اینکه بدن بتانه به درستی کار بکنه، ویتامین ها و منرال ها یا همو مواد معدنی برای حفظ این عملکردها مهم هستند. چنانچه شما پیشتر هم توضیح دادید، سوء تغذیه هم از ناکافی بودن همین ویتامین ها و منرال ها یا مواد معدنی میتونه به میان بیایه. مفید هستند که در مورد خود ویتامین ها و مواد معدنی صحبت کنین دکتر سبلودین.
خب من عمدتا سر غذا میایم که ایوازه شان غذا دو تقسیم میشن، یکیش غذای بزرگی گفتن میشه، دیگهش غذای کوچک. غذای بزرگ به این معنی که یک انسان روز داره با اندازه زیاد او را ضرورت دارن، و اگر او کم شوه او با سوی تغذی انرژی و پروتین مبتلا میشن. مثلا برنج است، کچالو است، گوشت است و دیگه حبوبات و لوبیا و نخود و این مواد که ما مکرونیوترینت یا غذای بزرگ میگیم. دوم غذای کوچک است به این معنی که یک انسان روزمره با کمترین اندازش ضرورت داره. یعنی به این معنی که اگر ما غذای بزرگ بگویم با چند صد گرم ما ضرورت داریم، اما غذای کوچک چند میلی گرم، یعنی از گرم کمتر ضرورت داریم، این غذای کوچک میگن. اما ضرورتش به حد زیاد هستن که اگر غذای کوچک بر انسان نرسه مشکلات زیاد با میاین. مثلا اهن یک از مواد کوچک هستن که ما برشان منرال میگیم یا ما مواد معدنی میگیم. اگر به غذایی که ما میخوریم اهن نباشن، بلخص اطفال با کم اشتهایی، با کم خونی و با دیگه مواردی سوی تغذی مبتلا میشن، که ما یک کلمه دیگه میگیم به نام گرسنگی مخفی. یعنی خودی موادی
دکتر صاحب با مسئله گرسنگی مخفی گفتید. در مورد گرسنگی مخفی صحبت میکنیم در ادامه این برنامه. قاری پشتون منتظر است روی خط، بشنویم که چه سوال میپرسه بعد ادامه میتیم. قاری صاحب سلام علیکم.
بله دکتر صاحب مصطفی جان صدیقی تا سلام علیکم. صاحب تقدیم کردم از عزادی را رسول کارکون کتا مصطفی علما دکتر صاحب لودین تا سلام علیکم. دکتر صاحب مصطفی جان صدیقی مبشین مو بخیر بمر کمر شو مبشین دی صاحب در موضوع خزیر مدر صحیح موضوع متاکل یوزما دکتر صاحب صدیقی دری پسیل نشان تشکل دی. اول پوستن خو میاد دکتر صاحب سلام ناروغی چې ما شمانو ته پرنه داسي تخزي ناروغي چې ما شمانو ته پیدا کیږي، آیا دا مور په نشم پیدا کیږي که بیا دې مور وږي دې پیدا کیږي؟ او بل پوستن دې دا چې د دې علاج څنګه چې او مور باید چې شي څه پرېږي کی دا دغه مریم څومره خطرناک ده؟ نور ناروغي په شان سالی ناروغی بکنه در یعنی و ماشین در مور چی ناروغی چی پردن در ناروغی اختایی برسی فغزی باندی بل ماشین چی در مور زیگی و حقتم در ناروغی پیشیجی کنه پیشیجی در ناروغی نیچم رو خطرناکه در یه مور سنگ تولای فیچی اختون ماشین و کم غیزاگانو بانی اختای که او سنگ تبیه که در این پسنی دی این چی مور بندلت یا شواره بی که در این مپسل معلومات دایی.
دیر منان قاری صاحب پشتون بسازار تشکر از شما. اینه بشنوین از دکتر صاحب لودین، وقتتان خوش.
زخو مخدم قاسی پشتون ندیر منان کم چیزا ما کمی موضوعانی بزرگتلی پشورو که آغا طولی دید سال پشکل مطرح کری. سوی تغذیه مرزاتی نده، اما کچی تا یو مور ده امندواری پا جریان که پورا خواره و نخوری او مور پورا استراحتونه که او مور روحن آرامه نوی به داغه ما شما هنی پسوی تغذیر اخته کیهی. یعنی کلا چی دا مشون پیدا کیهی دیده من کم وزنی ولادی بیو یا ولادت وقت وزنی کمی دونیم کلونه وزن کمی دیده ما شما نو هندارنگ زب تندی کلمه لپارا یو دیره مهمه کلمه وای مغیطه منو یو بزر و رازو که تلایی فرصت زر دی تلایی فرصت همدغه دی چې کله یو ماشوم د مور په ګیډه کې پیدا کیږي تر نهه میاشتو پورې چې دې ته دوه سوه او اتیا ورځې وي او بیا د یو ورځنۍ نه تر دوه کلنۍ پورې دې اووه سوه او شل ورځې دا شوي ټولې زر ورځې شوي دغه زر طلایي ورځو فرصت دغه که چېرته څوک د لاسه ورکړي دا بیا په اسانۍ باندې هغه ماشوم نورمال حالت ته نه راځي. نو په دې خاطر ستا خبره بالکل سمه ده که د مور د حمل یا د امیندوارۍ په جریان کې ماشوم کم وزن شي هغه په طول د حیات کې همداسې پرمخ ځي. خو دلته مهمترین پوښتنه د علاج او د وقایې تاسې وکړه سوی تغذیه منګه لکه مخکیم چې یو لنډه اشاره ورته وکړه دا داسې یو مرض دی چې د نورو مرضونو لپاره هم لاره هواروي او خپله هم مرض دی چې دا په دوه قسمه ده. سوی تغذیه یو ته منګه سمدستي یا حاده سوی تغذیه وی یا خوارځواکي وو چې سمدست ماشوم مریض او شفخانې ته وړل کېږي او باید بستر شي. دویمه مزمنه سوی تغذیه ده چې هغه ماشوم باندې څوک ډېر نه پوهېږي لکه لنډ قد یو ماشوم قد کمی مثال تور که چیرته زمونږ یو ماشوم په دوه کلنۍ کې شپږ اتیا سانتي قد واخلي نو ډېره ښه ده یا د شپږ اتیا سانتي نه قد زیات وي نو ډېر ته خوشحاله یو. خو که چیرته همدغه ماشوم د اووه اویا سانتي نه قد کم وي دا سوی تغذیه دی دا ماشوم په مزمنه توګه سوی تغذیه اخته شوی دی خو څوک پرې نه دي پوه شوي. دغه ماشوم علاج چې سوی تغذیه حاد شو موږ یې په افغانستان او په ټوله نړۍ کې مرکزونه لري. په افغانستان کې موږ په هر ولایت کې د سوی تغذیه یو واټ لرو یو واحد لرو په هر ولایتي شفخانه کې هلته خاص سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ شفخانه یا کلینیک دی چې هلته ماشوم وړل کېږي قد وزن کېږي او بالاخره هغې لپاره خاص خواړه ورکولی کېږي او په خاصه طریقه باندې د هغې څخه ساتنه کېږي. په ولسوالیو کې هم موږ د خوارځواکۍ سوی تغذیه لپاره کلینیکونه لرو تداوي کېږي. هېڅ د تشویش وړ خبره نه ده بله ساري نه ده تاسې مخکې پوښتنه وکړه دا یو میکروب تله نه دی دا د میکروب څخه راپیدا شوی مرض دی چې کله یو ماشوم په متواتر ډول په نس ناستي اخته شي یا په سینه بغل اخته شي دې ماشوم اشتیا د لاسه ورکیږي او ماشوم خپل داخلي انرژي او غوښه بیلي بلاخره دا ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي. که چیرته یو ماشوم په شپږ میاشتنۍ کې اووه کیلو یا شپږ شپېته سانتي قده نو ډېر خوشحاله یو. که چیرته همدغه ماشوم په یو کلنۍ کې نهه کیلو او څلور اویا سانتي قده وو نو هم دا یو نورمال ماشوم دی. که همدا ماشوم په دوه کلنۍ کې یولس نیم کیلو یې وزن او شپږ اتیا سانتي یې قد و نو دا بهترین ماشوم دی. د بهترین ماشوم خصوصیات او یا تاسې چې مخکې ویلي چې وقایه یې څه ده هغه موضوع ته اوسه راځمه.
تشکر دکتر صاحب لودین. در مورد راههای وقایه و جلوگیری از سوء تغذیه در کودکان هم بحث میکنیم در ادامه این برنامه. تشکر از این توصیه های مفیدتان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. در این برنامه صحت دکتر همایون لودین متخصص بخش داخلی اطفال مهمانم است. در مورد سوء تغذیه در کودکان و راه های جلوگیریش صحبت میکنیم. شما هم میتونین زنگ بزنین و هر سؤالی که در این مورد دارید از دکتر لودین بپرسین. همین لحظه یک شنونده داریم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام متاسفم ډاکټر صاحب زما یو پوښتنه خو پوښتنه ده خو د موضوع نام بهر بخښنه غواړم ډېره ډېره زما دا
مهرباني
وکړئ
لطفا ادامه ورکړئ.
شو زما دا پښی چې دې بجله کومه مخفق شته یخی هیڅ ګرمي نه زه نه پوهېږم چې دا څه لګتي
ډاکټر صاحب سمه ده. دکتر صاحب لودین شما سوال دارید که بپرسین یا نه؟ خب بسیار تشکر از شما که زنگ زدین به برنامه ساعت و این سوال را پرسیدین. بشنوید از دکتر صاحب لودین.
من چې مخکې سلیقې ویلې زموږ به ډېره توجه اوس په د ماشومانو په تغذیه باندې بلخاصه د دوه کلو څخه ښکته ماشومانو تغذیه چې موږ طلایي فرصت ورته وایو. اما ستاسې دغه موضوع دوه معینات ته ضرورت لري دوه قسمه. که تاسې د داخله ډاکتر ته یو ځل لاړ شئ او ستاسې د ویني معاینات وکي نو ستا هغه نتیجه به تا ته بیا غي نه رسته وي چې آیا ستا کومه ستونزه ده چې ته دغه تکلیف لرې او یا که چېرته ځینې وخت کې یو نفر روح هم نارامه وي نو هغه هم بیا تا ته مشوره ده که چې یو مربوطه ډاکتر ته ورشه. نو په دې خاطر باندې په دې موضوع کې مونږ ډېر په دې باندې بحث نه شو کولی. نو بهتره دا ده چې تاسو د غټانو داخله ډاکتر ته ورشي او ستاسو د وینې معاینات وکړي هغې نه وروسته به تاسو ته نتیجه وکړي.
تشکر. صدیق الله وفا از کاپیسا زنگ زده. دکتر صاحب بودین بشنویم که چه پرسه. دوستان خوش آمدین، سوال کنین لطفا.
السلام علیکم نبی ستا تا محترم دکتر بودین و صدیق ستا تون که سلامون آوائیم خیلی نرم
آوائیم مهربانی وکی لطفا.
یوش میره خانم شدید چه همانی بنزینی گتوری نیوی یا خواره چې د انسان د بدن لپاره ډېر زیات ګټور دي هغه نه خوښوي او وایي چې نه لري چې طبیعتاً ورسره مشکل لري. نو په پوښتنه مې له مشران داخل خطا ده چې که یو څوک همدغه شان میوه یا خواړه وي او خوند ترې وانخلي نو ګټه به ورته وکړي او که نه یا داسې وایي چې ذایقه یا خوند اخیستل یا نه اخیستل د ګټورو خوړو نه څه باندې نوزه لرلی شي او که نه. او بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ هغه هېوادوال په ولسوالیو یا په اطراف کې ژوند کوي هغوی د ځینو ونو له تنکیو پاڼو څخه یا د ونو له ګل څخه او همداسې د ځینو بوټو نه استفاده کوي یا یا یې پخوي یا یې په خان ډول سره خوري. نو دغه شان خبرونه استفاده کول په طب کې البته یو هغه خبرې چې هغه په طب کې هم ویل شوي دي او تاوان نه کوي بلکې ګټور هم پاتې شوي دي. نو دغه ناشنا بوټو او د ونو له ګلونو استفاده څومره پر ځای ته ځان کېږي. او بل لنډه پوښتنه غوندې مې ده، هغه دا چې که یو څوک زیات فعالیت ولري زیات کار کوونکی وي نو که هغه د نرمال اندازې څخه زیات خوراک وکړي آیا ضرر به ورته ورسوي او که نه.
دا تشکر. بسیار زیاد تشکر از شما. سلامت باشین. بشنوین از دکتر صاحب لودین حتما یادداشت کردن چند سوال پرسیدن شما.
وفاست فقط یو موضوع دا ویم چې موږ په خوړو کې دوه عنصره باید په نظر کې ولرو، یو خپل محتویات د خوړو او بل بیرونی موثره برخې اغیزمنې برخې. داخلي خوړو خو مخکې لم تشریح کړه چې غټ خواړه دي لکه لوبیا، غوښه، وریجې او داسې نور، او واړه خواړه دي چې کم تضرت لرو لکه اوسپنه یا ویټامین دي یا نور ویټامین او منرال چې هغه په پالک او مڼه او دي چې لږه مو خورو زموږ ضرورت پوره کېږي. اوس ستا په دې خبره باندې چې بیرونی فکتورونه درې فکتورونه په خوړو کې ډېر زیات مهم دي، هغه یو د خوړو خوند دی. خپله خواړه باید ډېر خوندور وي تر څو د وجود انزایمونه متفعال شي او دا خواړه چې موږ خورو دا تجزیه شي، ټوټه شي او بالاخره په مصرف ورسېږي او بدن ته ګټه واخلي. ورنه دا به داسې معنا ولري لکه یو مغلوب چې سه وظیفې ته لاړ شي او بېرته لاړ شي هېڅ ګټه چاته ونه رسوي. دویم موضوع د خوند تر څنګه بوی دی. خواړه باید داسې یو بوی ولري خاص موږ د ماشومانو لپاره چې خواړه توصیه کوو همدا وایو. غټان خو طبعا درې فایده کېږي چې ماشومان ته خواړه چې برابرېږي باید هغه ډېر ښسته بوی ولري، ډېر ښسته هغه د حس کې تر څو د دې په دماغ او په وجود باندې تاثیر وغورځي او هغه انزایمونه چې خواړه تجزیه کوي هغه افراز شي او خوړو ته چې لږ شي په ډېر شوق او ذوق ته کښېني. دریم عنصر دغه د خوړو رنګ دی. د خوړو خواړه باید داسې یو رنګ ولري چې کله یې څوک وګوري په سترګو نو هغه د دې په زړه کې ځای ونیسي او بیا هم همدغه انزایمونه افراز شي. نو دغه درې بیرونی عنصرونه په خوړو کې ډېر مهم دي، اما ټول لا فکتورونو ساتل یا د دې شیانو ساتل، د دې خواصو ساتل باید صحیح وي. نه داسې چې رنګونه موږ دغه رنګونه استعمال کړو چې هغه زموږ د خوړو هغه کیفیت خراب کړي. نو په دې خاطر باندې ذایقه مهمه ده، تاثیر لري په جذب کې، انزایمونو په افرازولو کې. داخل د بدن کې ځینې مواد دي هغې له خاطره باید خواړه ډېر په شوق ریشي. او زمونږ سنت هم دا دي چې هېڅکله د خوړو بد مه وایي، ځکه که یو نفر د خوړو بد وي شاوخوا چې نور څوک ناست دي هغې به هم زړه ورته ونه شي او په ډېر په اجباري شکل به یې وخوري چې ګټه به ورته ونه رسوي. نو بهتره دا ده چې خواړه په شوق په ذوق وخورو او ټول هغه خواړه چې شنه پاڼه لرونکي دي او یا په کلو تاسو کې ځینې خواړه داسې دي هغه ګټور دي، ویټامین منرال لري. اما زمونږ ډېره توجه د ماشومانو لپاره باید دغه ډېر خواړه نه وسي. یعنی یو ماشوم باید ځان ته په پالکو او ځان ته په بنګلیو مور نه شي، دې مال ماشوم ته باید غوښه.
تشکر دکتر صاحب لودین، با معذرت که حرفتون ختم میکنم اینجا به خاطر که تعداد زیادی از شنونده ها منتظر هستن روی خط. که برای بیکتر زیادشان کوشش میکنیم که نوبت برسه و وقت برسه که سوالای خود بپرسن. زهیر از نیمروز زنگ زده. سلام علیکم.
ما پوشکنه ده در کس تا خداره که کافلی افغانستان مجرد مدینی بیسی بخوری سپریزنی جدی عدی های حالت بولا سی سپریزن ایسو بودی آیا ده دو اولاد پیدا سی دام پسی تغذیر بندی پسید لدی که اولاد پر اسپیر که نسل بندی پوشکنه ده در سال کس خلاری که وضوحات بیسی پیدا بارد.
یا تشکر دکتر صاحب، لودین گرفتین شما سوال را؟
نه این صدا گفتم چی داشتم
زیگ بود به تلفن. بله من هم نتونستم که درست بفهمم. اگر شما هنوزم صدای ما را میشنوین و روی خط هستین لطفا سوالتون را تکرار بکنین.
نماسته دکتر صاحب، خدا خوشتن کنم که دیر عمر سرای ولار که در کچونی مجلی خرواده می که آیا دیر عمر شد ولار که در کچونی حالک خرواده می که آیا دو اولاد هم در ارزکیزی که یا
سمانش.
تشکر از شما، سلامت باشین. خب دکتر صاحب، لودین مشوره توصیه سفارش دارین به این شنونده؟
بله ام دومره وطنم نگران روز و هرتا چې د مشر سړی او د کشن جلی یا د کشن جلی او د مشر سړی عمر خو مونږ طبعا تلس کړنه چې مشوم یو جلی پورته نه وسی یو پورته وسیږي هغه یو خزره کدی نه کته یو مشوم را طبعا تاثیر کوي کاله کې جلی هغه وجود نورمال نه دی او طبعا کې شي د مستونزې پیدا کی. اما در کل کله چې مامور خطر وشي او پجیریان د امیندوارۍ کې مور ته خواړه یعنی یو نارمل یو بل کورنی سړی او یا خزینه او خواړه باید دوه درې وخت زیات ورکی ترڅو هغه ماشوم ته هم خواړه ورسیږي کم خاص تاثیر نه ورسیږي.
تشکر. خب بیایم سر اصل موضوع که همو سوء تغذیه در کودکان است. دکتر صاحب لودین، پیشتر شما در شروع اصطلاح گرسنگی مخفی را گفتید. چیست این گرسنگی مخفی و چه پیوند و ارتباطی داره با سوء تغذیه کودکان؟
بسیار نقطه مهم است. اکثرا ما وقتی که میبینیم مریضا با کلینیک میاین و با یک شفاخانه میاین، اون از کموزنی شکایت میکنن یا لاغری یا خواص سوء تغذیه که ما میگیم که هیچ گوشت نداشته باشن، کاملا لاغر، جذب ذوب اخند، ذوب عضلات داشته باشن و یا دیگه خصوصیات. به این خاطر میاین، هیچ کس به خاطر این نمیاین که ما ویتامین بی کم است. به این خاطر مخفی با این معنی هستن که اکثرا مثلا در افغانستان 72% اطفال کمتر از 5 سال ما به فقدان اخند مبتلا هستن، اما هیچ کس دیگه با کلینیک ها آوردن که طفل ما کمبود اهن دارن، نه معلوم نمیشن ظاهرن. وقتی که معاینات خونش در لابراتوار معاینه شوه، باز معلوم میشه که هموگلوبینش از نرمال کمتر است. به این خاطر یا مثل ویتامین بی، ویتامین ای و یا دیگه ویتامین و مینرال که ظاهرن سر عضلات تاثیر ندارن، ظاهرن سر وزن تاثیر ندارن، اما یک نفر، یک شخص، یک طفل او ذهنا ضعیف می باشن، علاقه مندی به زندگی ندارن، بسیار خشن، بسیار یک حالت غیر نرمال دارن و وقتی که ایره معاینه میشن و معاینه میکنن در کلینیک و یا در لابراتوار، بعد از اون میفهمیم که این طفل با کمبود اهن مبتلا است و این به حد زیاد است. قسمی که گفتم 72% اطفال ما به فقدان اهن مبتلا است که یک کاری که تمام ملت ما پشت یعنی برن که چه قسم ما فقدان اهن از بین ببریم و از رئیس جمهور تا یک ادنادرین نفر و امین موضوع را بگیرن، ما در دیگه جهان ما اینه که میگیم شما دیگه کار میکنیم یا کل جامعه شما پشت یعنی میرن که امین وضعیت خوبتر کنیم. به بایی خاطر امین فقدان گرسنگی مخفی میگن کسی شکایت نمی کنند، اما در طفل مولود میشن. یگانه حلش ای در زندگی هزار روز اول است، یعنی با این معنی که طفل تا 2 ساله میشن باید از شیر مادر کاملا تا 6 ماه تغذیه شوند و بعد از 6 ماهگی ما اکثرا شروع میدیم که پسندتر سر این موضوع غذای متمم
حتما بله
بحث میکنیم که این غذای متمم اکثرا شروع میتن با طفل 7 ماه 9 ماه شروع میتن و یک طفل که میدیش 200 سی سی ظرفیت داشته باشه بندازی یک پیاله چای، اگر او را ما یک پیاله شروع بدم از او 1/4 یک قاشق مواد مغذی جور نمیشن. چه قسم اون طفل به او وزن بگیرن، چه قسم اون طفل از او اهم بگیرن، چه قسم یک طفل از او انرژی بگیرن. به این خاطر است که طفلای ما پر میشن اما
ذراتش بوده نمیشن. بالاخره همه طفل به فقدان اهن و بالاخره به یک جامعه که تقدیم میشن به شخصی کم ظرفی فعالیت تقدیم میشن، ظرفیتی فعالیتی کافی ندارن و نمیتونن به جامعه مفید تمام شون.
دقیقا همونطور که شما گفتین دکتر صاحب، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم میگه که تغذیه مناسب یک سرمایه است، یعنی کسانی که غذاهای درست و مناسب میگیرند به احتمال زیاد سالم و موثرند و از نیروی خوب یادگیری هم برخوردارند و اینکه تغذیه مناسب به سود خانواده ها، جوامع و در کل جهان تمام میشه. در این مورد حتما صحبت میکنیم. عبدالقدوس از پکتیکا هم منتظر است روی خط بشنویم که عبدالقدوس خان چی میپرسه. مهربانی بکنید لطفا. بله عبدالقدوس خان اوری عوریز مرشک. خب من فکر میکنم که تماس ما قطع شده با عبدالقدوس خان از پکتیکا. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. در این برنامه صحت دکتر صاحب همایون لودین متخصص بخش داخلی اطفال مهمانم است و تا حالا در مورد سوء تغذیه در کودکان صحبت کردیم که چیست، چگونه به وجود میاد، کدام کودکان بیشتر در معرض خطر هستند، یک مادر باید کدام نکات را مد نظر بگیره. و در نیمه دوم این برنامه تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که وقایع